آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
طالبانو د سولې د خبرو د رسمي دفتر غوښتنه کړې ده. د امریکا د ټکساس په ایالت کې په ډزو کې دوه کسه وژل شوي دي او په نایجیریا کې برمته شوي جنکۍ خوشي شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې خبرونه کې په رپورټونو برسیره دا شایانو د غک پروګرام لرو. دا پروګرام د وخت سب شوې ده، تاسو سره راسن نشو غږیدلې. اوس د دې ساعت مهم خبرونه واوري. طالبانو په لومړي ځل د سولې د خبرو او نورو اړوند مذاکرو لپاره د رسمي دفتر غوښتنه کړې ده. د قطر د پګواش په کانفرنس کې د طالبانو په لستل شوې بیانیه کې راغلي دي چې د خبرو لپاره ځای او د ارتباط محل چې د دفتر شکل ولري یو ضرورت ده. اوس د خبرو د ځای په توګه د اسلامي امارت ښکاره ادرس چې یو ابتدایي ضرورت دی نشته. طالبانو ویلي دي د ملت د سوکالۍ لپاره د ګاونډیانو په ګډون د نړۍ د هر هیواد سره همکاري غواړي او په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره د هرې خوا د هڅو هرکلی کوي. خو طالبانو ټینګار کړی دی چې باید د افغانستان یرغل ختم شي چې د سولې مذاکرو ته لاره اواره شي. د طالبانو بیان وایي چې په افغانستان کې د بارنیو قواو موجودیت د جنگ معنا لري. طالبانو د قطر په کانفرنس کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې باید مسلح کسان وي چې دغه پروسه مخې ته بوزي او د یوې پروژې په توګه نه بلکې د یو بسته پروګرام په حیث مخکې ته لاړ شي. طالبانو د هغه تور لست ختمولو غوښتنه هم کړې ده چې پکې د هغوی د یو شمیر غړو نمونه ثبت دي. طالبانو دغه اعلامیه د قطر د دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو نه وروسته خبره کړې ده چې د ګډونوالو په وینا د کانفرنس د اجنډا برخه نه ده. غونډه د دوحه په بندري ښار الخور کې شوې ده چې د قطر د بارنیو چارو وزیر مشري کوله. په غونډه کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم برخه درلوده. پاکستان د دې غونډې هرکلی کړی دی خو په غونډه کې د خپل استازي د ګډون په هکله څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت د دې خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې د شورا یو غړي د طالبانو سره د افغانستان د چارواکو مخامخ لیدو کاته تایید کړی دی. د دې غونډې تر څنګ په افغانستان کې جنگ نور هم زیات شوی دی او لمبی د دغه هیواد ځنو نسبتا آرامو شمالي ولایتونو ته هم رسیدلی دی. د پکتیکا د نهو ولسوالیو قومي مشرانو او دینی عالمانو د ارګون په ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې د حکومت نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ټینګ اقدامات وکړي. دوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې په هکله د غیر رسمي خبرو اترو په باره کې خوشبيني څرګنده کړې ده او دا یې د سولې د پروسې په لور د پرمختګ مهم ګام بللی دی. د پکتیکا د غټولو قومي مشرانو او دینی عالمانو د افغانستان د حکومت په وسلوالو طالبانو باندې همغه کړی دی چې په افغانستان کې د جنگ نه لاس واخلي او د سولې په خاطر خپل دریز نرم کړي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او 15 نور زخمي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي اکثره مړي او زخمیان د لوی څارنوالۍ ملکي کارکوونکي دي. دغه ځانمرګي برید نن سهار د دارالامان په سړک د سناتوریم روغتون ته نږدې د څارنوالۍ د کارکوونکو د عملې په موټر باندې شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب دانش د امریکا غږ ته ویلي دي چې ټپي شوي کسان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي حالت ښه دی. د کورنیو چارو د وزارت لخوا دا پریکړه دغه برید پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچول شوې ده. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه نننی برید د هغوی یو ملګري کړی دی او د څلوېښتو نه زیات څارنوالان پکې مړه او زخمي شوي دي. خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نه اوري. د ورزګان په ولایت کې د صوبات د پروګرام درې تنه کارکونکي وژل شوې دي او یو پکې زخمی دي. د دیراوت ولسوال امین الله خالقی د امریکا غک ته وویل چې بیګا وسلواله مخالفینو د دې ولسوالۍ د ککرکی په سیمه کې په دې کسانو باندې برید کړی دی. دا کسان ټول د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تیره میاشت هم وسوالو طالبانو د ارزګان په ولایت کې د یوې مرستندوی ادارې څلور کارکونکي یرغمل کړل او بیا یې ووژل. بل پلو د زابل په ولایت کې د بدر په نوم د افغان پوځ په هوایي حمله کې د دولت 28 وسوال مخالفین وژل شوي او 23 نور زخمی شوي دي. وسوالو طالبانو په دې باره کې څه نه دي ویلي. د افغانستان ملي امنیت ویلي دي چې د جلال آباد په ښار کې د نوي کابل بانک مخې ته د شوي برید په ارتباط 15 کسه نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ویان عبدالحسیب صدیقي نن په جلال آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې دا 15 کسه یې د ننګرهار د ګمرک څنګ ته د بلال په جومات کې نیولې دي. نوموړي ویلي دي چې دغه 15 تنه یې په جومات کې په داسې وخت کې نیولي چې تیاری یې نیولی و چې په دې راتلونکي جمعې د مانځنه وروسته په دغه جومات کې بم وچوي. خاغلی صدیقی زیاته کړې ده چې نیول شو کسانو د ننګرهار ولایتي شورا د وکیل انګیزې شینواری په وژنه کې هم او همداشان د دغو پیښونو علاوه په دریو نورو بریدونو کې هم لاس درلوده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني هغه رپورټونه او تبصرې بې اساسه وبللې چې ځینو مطبوعاتي خبرونو او رادیو غانو کې نشر شوې دي چې ګوندې د افغانستان نه ایران ته د ځینو افغاني کتابونو په لیکلو بندیز لګولې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکې کې ښاغلي جهاني ویلي دي چې دی اصلا په دغو کتابونو د کتابونو په محتوا او د ایران د نندارتون په جریان باندې خبر نه دی، نو څنګه کېدای شي چې د کتابونو په لیکلو باندې بندیز ولګول شي؟
او سم کوشش کوم چې دا لیکوالان د نږدې ووینم او دا ورته د نږدې ورته توضیح کړم او ورته ووایم چې ټول کمیسیون غړي شاهدان دي چې زما امضا، البته زما امضا په ایضا کې نشته او زما شفاهي امر هیچا نه دی اورېدلی او حتی د دغو کتابو نومونه زما نه ګرځده.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله ویلي دي چې د اطلاعات او کلتور د وزیر نه به پوښتنه وکړي چې ولې د ځینو مطبوعاتي ادارو مسؤلین د تحقیق کمیسیون ته ورغوښتي دي. ښاغلي جهاني وویل هماغه کسانې د تحقیق کمیسیون ته غوښتي دي چې بې اساسه تبصرې کړي او رپورټونه یې خپاره کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جان کیری په کینیا کې د هغو کسانو درناوی کړی دی چې په 1998 کال کې په نایروبی کې د امریکا په سفارت باندې د بم په حمله کې او همداشان په یو لړ تازه حملو کې مړه او زخمی شوی دی. جان کیری ژمنه کړې ده چې امریکا به د تروریستانو په ضد د جنگ ملاتړ ته ادامه ورکړي. ښاغلي کیری په سفارت باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو د درناوي دپاره په مراسمو کې برخه واخیسته او په یادګاري سیلی د ګلانو ګیډۍ کېښودې او ویې ویل تروریستان چې کوشش کوي خلک وډاروي، بې اتفاقي پکې واچوي، تل ناکامه دي او آینده هم نه لري. په نیپال کې چې د زلزلې د مړو شمیر د 2200 اوښتی دی، د ژغورنې کارکوونکو د نړېدلو ودانیو نه 3 کسه نور ژوندي ایستلي دي. د امریکا د خاصو قواو په شمول نیپال ته بین المللي قواوې رسیدلې دي چې د خیریه مرستو په چارو کې برخه واخلي. د اسرایلو جمهور رئیس نن د دوشنبه په ورځ وویل د نجات پرستۍ او د پولیسو د ظلم په ضد ایتوپیایي اصل یهودانو احتجاجونو زوړ زخم بیرته تازه کړی دی او باید چې ځواب ووایي. جمهور رئیس په تلابیب کې د زرګونو خلکو د مظاهرې نه وروسته چې لویه لاره یې بنده کړې وه او د پولیسو سره یې نښتې وکړې خبرې کړي دي. جمهور رئیس ویلي دي موږ څه شي ته ګورو نه او غوږ ورته نه نیسو، موږ د یو بل سره ورونه یو، موږ پردي نه یو او موږ باید داسې ورانکاري ونه کړو چې وروسته پښیمانه شو. دوول ټاکل شوې ده چې نن په بیت المقدس کې نور مظاهرې هم شي او صدر اعظم نتانیاهو به د ایتوپیایو اصل یهودانو ټولنې ته وینا وکړي. د ژغورنې هغه عملیات چې د نایجیریا پوځ د سلګونو ښځو او ماشومانو د خلاصولو دپاره 3 میاشتې مخکې شروع کړي وو هغه پای ته ورسېدل. دا کسان د بوکو حرام وسلوالې ډلې تښتولي وو، خو د ژغورل شوو کسانو په وینا په دې عملیاتو کې د ماینونو د چاودنو او په ماینونو باندې د موټرونو د خطرو له امله ځینې کسان مړه شوي دي. د نایجیریا د عاجلو چارو ملي ادارې ویلي دي چې 215 اویا کسه چې 13 هفته د نایجیریا په شمال ختیځ سیمه کې ژغورل شوی د مهاجرو کم تر رسیدلی دي او د طبي ډاکټرانو او رواني ډاکټرانو د علاج لاندې دي. څو ښځو ویلي دي پاوس چې ورسېده ځینې ښځې د